درنو اوریدون کا السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هر کله کو لمړی د دې سات خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري د تیر کال پرتله 3.5 سلنه کم شوې ده. پاکستانی رسنویو نن راپور ورکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د 2024-25 مالی کال د لومړۍ نیمایي په ترڅ کې له 1.8 میلیارد ډالرو څخه د روان مالی کال په همدې موده کې 540 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت اصلي لامل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدل بلل کیږي. د 2025 او 2026 مالی کال له جولای څخه تر دسمبر پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي مالونو دوه اړخیزه سوداګري په څرګند ډول کم شوې ده. په پاکستان کې رسمي سرچینو نیشن رسپانی ته ویلي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د همدې مودې پرتله 55 سلنه کم شوي چې له 545 میلیون ډالرو څخه 348 میلیون ډالرو ته راکښته شوي دي. همدارف له افغانستان څخه د پاکستان واردات هم د تیر کال پرتله 45 سلنه کم شوې او له 502 میلیون ډالرو څخه 285 میلیون ډالرو ته رسیدلې دي. د طالبانو د مالیه وزارت اعلان وکړ چې د ځینو توکو او میوو پر ګمرکي تعرفو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت د پنځشنبه د ورځې له خبر پاڼې سره سم پر وارداتي میوو لکه ناک، انګورو او توتی یا سرابيري باندې 80 سلنه ګمرکي تعرفه لګول شوې ده. افغانستان په خپل د میوو یو صادرونکي هیواد دی، خو بیا هم ځینې میوې له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د طالبانو د مالیه وزارت همداراز ویلي چې پر پلاستیکي بوتونو ګمرکي تعرفه له 10 سلنه څخه 15 سلنه ته لوړه شوې او پر پټاکۍ او کاغذ بات تعرفه له 10 سلنه څخه 80 سلنه ته زیاته شوې ده. د خبر پاڼې لمخې دا تعرفه د ګډې بین الوزارتي کمیټې له لوري د کورنی سند د ملاتړ په هدف ټاکل شوې ده. د امریکا ولسمشر د پنځشنبه په ماښام د مشهد ښار د اعتراضونو یا ویډیوي راپور بیا خپور کړ او ویلیکل د ایران دوهم لوی ښار د معترضانو تر کنټرول لاندې دی. ډونالد ټرمپ دا راپور په خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل کې شریک کړ او ویلیکل له 1 میلیون څخه زیات خلک راټول شوي دي. د ایران دوهم لوی ښار د معترضانو تر ولکې لاندې دی. حکومتي ځواکونو ښار پریښی دی. د پنځشنبه په ماښام د پلازمینې تهران ترڅنګ د ایران په لسګونو لویو وړو ښارونو کې خلکو پراخه او بیساري اعتراضونه وکړل. او غیر دولتي بنسټ نیټ بلاکس چې د سایبری امنیت او د انټرنیټ د حاکمیت وضعیت څاري په یو تازه راپور کې چې تیر شپه یې خبر کړ ویلي چې په ایران کې انټرنیټ له 12 ساعتونو څخه په بشپړ ډول بند شوی دی. د دې بنسټ د معلوماتو له مخې د انټرنیټ له نړیوال شبکې سره د ایران د انټرنیټ ارتباط د عادي حالت یوازې 1 سلنه ته راکم شوی دی. نیټ بلاکس ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو انټرنیټ د پراخو اعتراضونو د ځپلو او د تاوتریخوالي په اړه د راپورونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره بند کړی دی. له بلې خوا د امریکا د ماندنوي چارو وزارت په خپل پانه کې په فارسي ژبه یو پیغام خبر کړی او ویلي دی چې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د خلکو د ژغ د چوپولو لپاره انټرنیټ په بشپړ ډول بند کړی دی. په دغه پیغام کې راغلی چې که انټرنیټ ته د ایرانیانو لاسرسي بند شوی، خو د انټرنیټ په شان اړیکې د انسانانو اراده نشي بدلولی. دغه مرکز د ایران خلکو ته په خطاب کې لیکلي، نړۍ لا هم تاسو اوري او ویني.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پچپوک پروگرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې معنی اعلان کړي او خبرداري ورکړې ده چې سرغړونکو سره به سخت چلن وشي. د موړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عملاً به مجازات شي. د فرمان تیر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبریالانو په ګډون د ډیرو رسنیو د فعالانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې لا دمخه پر رسنیو او د بیان پر اساس باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوی دي. یو شمېر خبریالان او عام خلک وایي دا فرمان به د لامل شي چې خلک د چارواکو او نظم پاړه او نظام پاړه له رغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور څه راغلي نن خبرونه کې پرې بحث کوو. ملمنه هم را سره شته خو ته ټول مخکې ورزو په دې اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور ورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلن سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدای شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د حقوقي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو او پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سخکاری چی لدی ورس بنوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیو کولی یا لگ تر لگه یو مشوره دیم ورکی ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له عملی په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. آن دا دا چې په کور دننه یو شمېر مدني د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بېلابېلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بېرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 18 خپور کړ، ویې ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 136 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نوي فرمان له مخې له دې وروسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه دی. یو څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوي فرمان پر بنسټ بې ځایه او له واقعیت لري انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. دا چې ولې طالبانو په مسلسل ډول له کلنه چې واک ته رسیدلې دي د افغان ښځو او نجونو تر څنګ پر رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي او په دې لړ کې د ملا هیبت الله اخندزاده دغه وروستی فرمان چې اوس حتی خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړنو د هغوی پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې یادونه شوې ده چې له واقعیت لرې اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي رامحدودوي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدلی، یو شمېر خبریالانو اندېښنه څرګنده کړې وه چې که چیرې دغه ډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي یا له دې مخکې چې په رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوي دي یا له دې وروسته چې کوم بندیزونه وضع کېږي دا ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغونکي انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي دا به لا پسې چپ شي او خلک به د دې توانایي ونه لري چې په رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عامو خلکو ویره دا ده چې که دوی د طالبانو له حکومته شکایت لري یا ګیلمند دي یو موضوع په برخه کې، دوی به ونه توانیږي په آزاده توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي او کولای شي په دې برخه کې په آزادانه توګه بغیر له دې چې ویره ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې پام دې موضوع خبرې کوو له پاکستان را سره افغان خبريال ظاهر بهاند او همدارنګه په افغانستان کې د نن را سره لسته کړو راګرځول شوې محصل سوریا خاندي. تاسو د ورستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي بهاند صاحب. په پیل کې تاسو ته خرغلاست ویم ستړي مشي که تاسو راته وایست دغه د طالبانو نوې فرمان چې لمخې پر رسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی ساسي پان باندې چې خبريال یاستې او په دې برخه کې مکلونه کار کړی دی، څه ډول یو فرمان دی، څومره د لار برابرې چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي را محدود شي؟
اغلی سیال تاسو ته سلامونه، تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته همدارنګه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به دا ووایم چې له ورځې مې چې جمهوریت سقوط کړی ده په ټولیزه توګه پر رسنیو باندې خورا ډېر زیات بندیزونه ولګېدل، خبریالان وطن پرېښودو، رسنیو ډېری وتړل شوې او وینو چې نوی نوی فرمانونه ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا او همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې پسله د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي او هره ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي، خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال ووایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي، دوی حتی خبریالان دمګړی هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي او د مخکې دې چې دا خپوسی باید د طالب له چارواکو سره یا د استخباراتو له ځینو غړو سره دا خبر شریک سي چې دوی اجازه ستا کنهسته. نو فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي، نو هغه به څه ازادي بیان وي؟ څه هېڅ ډول ازادي بیان همدا اوس نهشته، نه نه د بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته. فقط دوی غواړي چې د هر ورځې په تېرېدو سره افغان خبریالان، افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي، او د سانسور همدا اوس هم دوام لري، لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول پرې خبر دي. په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري، او دې ترڅنګ ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي، چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. فکر وکړئ چې په داسې یو وضعیت کې څه دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده، حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات به له افغانستان نه بهتره وي.
په هند صاحب، که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته، د رسنیو قدرت ته، په ټوله کې په ټولنو کې دوی کولی شي یا ما افکارو ته سوق ورکړي، کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي، په ټوله کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي، یا موږ په مسله همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو او حکومت ترمنځ یو پل ده. ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولې دي؟ هر دفعه چې یو فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا رسنۍ هدف ګرځي، او په رسنۍ باندې یو بندیز وي. ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي؟
ګوره، مو مسکه مې وویل چې دوی نه غواړي په دا تېرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې، ډېرې زیاتې. اوس فکر وکړئ 250 ته خطې په 2015 کال کې په راپورونو کې ترسره شوي دي، اما دا 250 دا ډېرې دي. دا هغه 250 ته خطې دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوي دي، له دې نه ډېر زیات شوي، حتی شمېره به تر 400 پورته وي. خبره اساسي په دې کې ده، مخکې مو ویلي چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې دوی ترسره کوي هغه قانون سره چې برابرې نه دي، هغه کړنې چې دوی ترسره کوي. مثلا د مثال په توګه د بېلګې په توګه ویلی شم چې ښځو باندې بندیزونه لګولی، ښځو اجازه نه لري چې په اصلاح یا په رسنۍ کې یا په نورې دندې ولري. د دې ترڅنګ ښوونځي دي چې تر اوسه پورې در حاله چې څلور کاله کېږي دوی ژمنې کوي چې نن به خلاصېږي، سبا به خلاصېږي. د دې ترڅنګ همدا اوس هم ډېری ښځې، ډېری خلک چې په اصلاح غواړي خپل غږ اوچت کړه، هغه فوراً یا جیل ته اچول کېږي یا شکنجه کېږي. دوی فقط دوی هدف او مرام دغه ده چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دوی کړنې برملا کړه. او دې ترڅنګ دا هم ویلی شم چې اوس ټول رسنۍ، هغه رسنۍ چې په اصلاح دم ګړی په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه دوی له ویرې نه دوی نشي کولی چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ، هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري هغه برملا کاندي. نو تاسو فکر وکړئ، یو بله خبر دا چې په جمهوریت په وخت کې ډېری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې، په چارواکو باندې مې نیوکې کولې، اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نشته. ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي، له حده وتلې ډېرې زیاتې دي، اما دوی فقط نه غواړي. دوی هدف دغه ده چې رسنۍ وځپي، خبریان وځپي، او دوی خبریان له ویرې نه دا خبر خپور نه کړي. فقط هدف دوی دغه ده، مرام هم دغه ده.
که چیرې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې، طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کړه، د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي، نړۍ ته د دوی هغه واقعیتونه رابرسېره نشي، څنګه چې تاسو یادونه کړه، تخته کېږي خو رسنۍ کېږي نه، او که کېږي هم ډېرې کمې کېږي. که چیرې هدف دا وي، بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دننه ټول رسنۍ وتړي؟ ولې سانسور کوي؟ ولې ورباندې محدودیتونه وضع کوي؟ ولې بېخي تړي نه؟
ګوره اغلی سیال، زه تاسو ته په ډاګه وایم، دوی دغه کار هم تر اوسه پورې اجازه یې ورکړې، دغه رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې ترڅنګ دوی یو دم د کار نشي کولی د ما په اند سره. دوی یعنې زه تاسو ته په ډاګه وایم چې د وخت په تېرېدو سره به هغه دم غړی فعالیت کوي هغه به متړل سي کچره ونه تر دوی ونه تړي په خپل به دروازه بندي سي په څه ځکه چې رسنۍ دم غړی په افغانستان کې له مالی ستونزو سره مخامخ دي په خوا ځینې هیوادونه مثلا مرستې ورسره کولې اعلانونه به خپرېدل نو اوس هغه شی نشته یا دوی وایي په مرګ ونیسه ته به ته خپله رضا کېږي هغه متل ده و دوی دا کار په دې کوي وایي خپله به دا کار وکړه خپله به عرض دې ته سي چې رسنۍ خپلې دروازې بندې کړه نو دوی ډېر هغه لوبه په لاره اچولې ده چې دوی خپل په دې پیږي ښه پیږي استخبارات یې ښه په دې پیږي چارواکي په دې پیږي چې که یې موږ ونه تړو دا پخپله به یو ورځ راشي چې دا وتړل سي او دا زه په ډاګ باندې یو کال په تېرېدو سره به په راتلونکو دغه د 2016 کال کې به ډېری نورې رسنۍ هم وتړل سي.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب تاسو ته به بېرته راوګرځم. اورېدونکو بیا هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا پر رسنیو نوې بندیز ته تم کیږو. په دې بندیز کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولای په رسنیو کې په آزادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغې فرمان په ټوکو بې ځایه او له واقعیت لري نیوکی او همدارنګه انتقادونه وکړي. لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبریالان او په افغانستان کې هم خلک دا اندېښنه لري چې ښایي په دغه فرمان سره هغه رغونکي انتقادونه چې دوی پخوا پر طالب چارواکو کولای شو نورو نشي کولای دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي او د دوی ویره له په دې برخه کې زیاته شي. بهان صاحب ستاسو په باور باندې که چیرې دغه ډول فرمانونه صادریږي او تاسو یادونه وکړه چې رسنۍ بالاخره مجبوریږي دې ته چې مخکې له دې نه طالبان دروازې وتړي دوی خپل په کرار باندې خپل دروازې راوتړي او د خبریالانو یا د خبریالۍ له کاره لاس په سر شي. تاسو چې اوس په پاکستان کې هسته یال د ډېر شمېر خبریالان درغلي یا دا چې رسنۍ تړل شوې ده یا دا چې محدودیتونه ور باندې په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کېدلی نه شي یا داسې کسان دي چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې رپورټینګ کړی دی اوس هلته نه شي پاتې کېدل. د دې خبریالانو د وضعیت په اړه ته وایه دوی په څه وضعیت کې دي او څومره کارونه مخته تللي دي په پاکستان کې ویره د کډوالو بخصوص د خبریالانو څه ده؟
مننه خپ پښتنه مو کړه غلې سیال دلته د جمهوریت له سقوط وروسته بخښنه غواړم جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمیر خبریالان چې دلته راغلي دي پاکستان کې میش دي له خورا ډېر زیات ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. مثلا تاسو ته ویلی سم چې دم غړي خبریالان په ټولیزې توګه هیڅ کډوال نسی وتلای په سمه توګه تاګ را تاګ نشته د خپلو کورونو کې بند پاتې دي در حال چې شل کاله دوی له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه له امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی رپورټینګ کوو اوس فکر وکړي چې دوی دلته پراته دي ترالیس دغه دښمنۍ هم ځان ته وګټله او حکومت هم په اسلام کورس او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي. زه د بلګې په توګه ویلی سم درته چې خبریالان هره ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به سوا با پولیس رازی او دروازه با تکیگی او ما با باسی بس خبریالان هم دوست رشته تقریبا شمیره تر وو تن و دست هم دوست وو تن خبریالان دی منگه جلون که پراته دی به برخلی که پراته دی ولی پراته دی زکا چه دوی اسنات ندرلو دل او دیتر سنگ دی پاکستان و حکومت دوی بانده دا طور لگه استاس جاسوسانی وستا ترو که چه ترده حد حالات رنگل ایسی نیو خبریال چه یواز قلم پلاس که و په داسې حوالات کې ژوند وکړي نو هغه څه ژوند ماشومان له ښوونځیو پاتې دي افغانستان تګ نشي کولای دلته هم د پاکستان حکومت انعامونه په خلکو باندې ټاکلي دي پخوا یوازې خلکو له پولیسو نه یېرېده اوس د خلکو په منځ کې هم یېرېږي وایي ما به داسې نه شي چې ما رپورټ ورکړه چې دغه افغانۍ په ما به انعام واخلي فقط په دغه کورونو کې بند پاتې دي چې خپله اوالیا خوراکي توکي چې دوی دانیسي دوی په ماښام نه وروسته په تیاره کې وځي وز یا خپل خوراکي توکي رانیسي یا درمل په کاري اگر رانیسي بهتر ازي له وی خو اقتصادي ستونزې له وی خو دا ستونزې چې پولیس می څه وخت نیسي له بلې خو افغانستان ته تګ نشي کولای. دا دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته د پولیسو حمله وکړه په دې کې تقریبا نه تنه خبریالان وو چې په نه تنه په څلور تنه تر اندوسه نه دره کوي هغه رپورټونه چې مونږ لرو. نو فکر وکړئ چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبریالانو ترینګلی سوی او دا حالت نورم ترینګلی کیږي. اوس بله خبره دا چې د خپلو کیسونو د مختولو په خاطر هغه خبریالان چې دلته راغلي وو کیسونه په ټاپه ودرېدل ترامپ پر اتاک سره اته د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم اغیزې واچولې. دلته اوس خلک به برخلیک پراته دي دلته په دې ویره کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر په کلي توګه یعنې ویل اسنس پیخي په ټاپه درېدلې د فرانسې ډېر په چاک ټکې سره نه دی روان. اوس هغه خلک دلته به برخلیک پراته دي حیران پاتې دي چې څه وکا هیوادونه جواب ورکړی دی هیوادونه سم جواب نه ورته وایي. اته یونیسیار په تش نوم یونیسیار ده چې ځان ته وایي موږ د افغانانو نه دفاع کوو اصلا د چا تلیفون ته یا د چا ایمیل ته جواب نه وایي. حتی دوی خپله افغانان هڅوي چې باید پاکستان پرېږدي او لاړ شي پاکستان پرېږدي. نو اوس فکر وکړئ چې افغانستان خلک د افغانستان خلک د افغانستان خبریالان اصلا بې چیښتنه دي. هېڅوک یې پوښتنه نه کوي هېڅوک یې د پوښتنې نهشته. مونږ په دې ویره کې یو چې اوس نو څه وخت به کېږي چې مونږ به له دې ځای باسي او هلته به د طالبانو په ولکه کې به یو د طالبانو په جیل کې به پراته وي یا به بې برخلیک هلته کوم خواته به م کوي هر خواته سو ژوند به م نه وي معلوم په اصلاح هغه کاروبار به م نه وي معلوم په جنونو کې به پراته وي. دغه هغه ستونزې چې دمګړی د پاکستان کې افغان خبریالانو سره لاسه ګرېوان دي.
ډېر زیاته مننه کورودان. یو یادونه باید وکم په پاکستان کې یوازې د خبریالانو په اړه نه بلکې په ټوله کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې په درستی و کې د بې پوله خبریالانو سازمان د راپور خپور کړی ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ایستلو له ویرې د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغۍ وخته شي. په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردانه دي د نیولو همدارنګه ماشومان ته د ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي او اړمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجې سره ځانونه عادت کړي. په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې دغه وضعیت پاکستان د لوري د مپی دا کړي خای دا کډوال ډیر نور مغزمن شي روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي. وړاندې به د بهان صاحب نه پدې اړه پوښتو چې د څومره ستونزمن وضعیت د چوچا سره ویزه نه وي افغانستان ته ستنیدل نشي او بیرته په پاکستان کې د نیول ویروي واقعا په روحي رواني لحاظ باندې څومره خلک غزمني. خو اوس به ورشو سوریا جانې ته. سوریا هم را سره وصل شوې ده. سوریا ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. لکه څنګه چې طالبانو نوې فرمان نور کړی دی لمخ کې خبریالان او د افغانستان عام وګړي نشي کولای یا افغانان نشي کولای پرسنی وکي په آزادانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوکي وکړي او کچیرته څوک نیوکي کوي په فرمان کې راغلی دی چې لسخ برګون سره به مخامخ کیږي. تاسو د نن د افغانستان یاست او یو له هغو کسانو یاست چې لزده کړو پاتې یاست نشي کولای خونځي او ته یا پانتونونو ته ستنی شي او د څلور کال کیږي چې د افغانانو عمر پم دې کې تیر شو. تا ته دغه فرمان په څه معنا د سوریه جانې کله چې اوري چې په خوا یو نیوکه یا انتقاد کولای شو پر طالب مشرانو د نیوکه کولای شو چې ولې انجلې مکتب ته نه پرېږدي ولې انجلې پانتون ته نه پرېږدي خو اوس د دغه نیوکه بندیز هم په یو افغاني په یو افغان لګول کیږي. تا دغه فرمان په څه معنا ده؟
سلامونه نیکه هلې تاسو درنو مېلمنو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته دیر مننه ستاسو د بلنې څخه. فایده جانې که څه هم دا خبره چې د پخوانه د ښځو په حق کې شوې ده یعنی ښځې حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي اواز پورته کړي مظاهره وکړي د کور څخه ووځي یا هم د مکتب لپاره یا د پوهنتون لپاره خپل غږ پورته کړي دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي دا حالت د ښځو سره روانه ده. اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینه